Radio.
السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجله اوریدو ترابولم. نن سه شنبه د 1390 هجری لمریز کال د جوزا 28 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جون میاشت له 12 سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې طاهر روخان پر مخ وړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبانو ته د اوربن پیشنهاد له قوي دریز نه کړی دی او افغان ځواکونه باید د ده په خبره د اوربن په ورځو کې هم په تیارسۍ حالت کې اوسي. د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ دا مهال په سنګاپور کې تاریخي غونډه روانه ده. د دې نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې اوري، خو له هغې نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ناټو سرمنشي وایي تمه ده په افغانستان کې موقت اوربند د دې هیواد د ستونزو د دایمي هواري سبب شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په ښارونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پای ته رسېدلی او د کلیو اوسیدونکي د سرطان تر 15 پورې د انتخاباتو لپاره نومونه لیکلی شي. او د امریکا او شمالي کوریا مشرانو نن په سنګاپور کې خپله تاریخي غونډه پیل کړه. د خبرونو تفصیل. د ناټو سرمنشي وایي تمه ده په افغانستان کې موقت اوربند د دې هیواد د ستونزو د دایمي هواري سبب شي. ین ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ د ایټالیا په پلازمینه روم کې د ایټالیا له صدر اعظم سره په یوه خبري غونډه کې ویل له طالبانو غواړي چې اوربند په بشپړه توګه مراد کړي.
I welcome the ceasefire in Afghanistan due to start
David Afghanistan la urban sa che de se shambe poras peligi mla tadkom la Taliban gwanam da urban pa bash pad dawl raayat kadi aw hila laram da pa Afghanistan ke talbat sulata da rasido la para lumranai marhalawi afghan hukumat sar lanan da kuchni akhtar tar 15 minute pore da waslawalo Taliban par udan de urban de lan kade de ulas mashar ghani sparakhtana kade de che afghanam ti zwakune pa hamde urz ke par waslawalo بریدونه نه کوي. طالبانو هم د دې په جواب کې د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په ښارونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پای ته ورسېد او د کلیو اوسیدونکي د سرطان تر 15 پورې کولی شي د انتخاباتو لپاره نومونه ولیکي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیالې وسیمه بادغیسی تیره ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په ولسوالیو کې به هم د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر ژر پای ته ورسیږي او وروسته به په کلیو کې دوام وکړي.
مرحله سوم که شامل قریجات یا روستاهای افغانستان هست که از تاریخ 19 جوزا شروع شده و الی 15 سرطان ادامه داره و مرحله سوم روستاها 10 روز دیگه هم تمدید شده.
د هغې په خبره تر اوسه نږدې 6 میلیونه کسانو په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره نومونه لیکلي دي. تمه ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان یا تلې په 28 ترسره شي. برتانیا لسګونو نورو افغان ژباړونکو ته ویزې ورکوي. ډیلی ټلیګراف د برتانیا دفاع وزیر ګیون ویلمسن له قوله لیکلي چې وایي 500 هغو افغانانو ته چې په هلمند ولایت کې د برتانوي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه دنده ترسره کړې دا حق ورکول کیږي چې له خپلو کورنیو سره یو ځای په برتانیا کې ژوند وکړي. له دې سره به افغان ژباړونکو ته د برتانیا د نویو ویزو شمیر 200 ته ورسیږي. د برتانیا دفاع وزیر پرون ډیلی میل ته ویلي چې دغو افغان ژباړونکو برتانیا ته د پام وړ خدمت کړی دی. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو نن په سنگاپور کې خپله تاریخي غونډه پیل کړه. ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون له یو بل سره روغبړ وکړ او یو په یو خبرې پیل کړې. د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون د دې غونډې هدف د کوریا ټاپو وزمې غیر اټومي کول او د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام بندول دي. دا لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو یو برحاله ولسمشر د شمالي کوریا له کوم رهبر سره ویني. د دواړو مشرانو دا سرمشریزه د سنگاپور په تفریحي ټاپو سنتوزا کې کیږي. ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون خپل یو په یو خبرې چې ژباړونکي ورسره او 45 دقیقې دوام وکړ پای ته ورسولې. ولسمشر ټرمپ ویل خبرې به دوام وکړي او اټکل کوي چې له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو په اړه روانو مذاکراتو کې به لوی پرمختګ وشي. دا امریکا متحده ایالاتو پر درې روسی وګړو پنځو روسی کمپنیو نوی بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه پر ورځ دغو افرادو کمپنیو نمونه خپاره کړل او ویل چې هغوی د مسکو له پوځ او استخباراتي ادارو سره کار کوو او د امریکا او د هغه د متحدانو پر وړاندې په سایبری یا انټرنیټي تخریبي فعالیتونو کې ښکېلو. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې دغو کمپنیو د روسیې له فدرال امنیتي ادارې سره د ټکنالوژۍ او نورو موادو په برخه کې مرسته کوله او یوه یې د همدې ادارې لخوا کنټرولېده. د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې روسیې د سایبری یا انټرنیټي فعالیتونو په کارولو سره د امریکا د 2016 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. او د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو په برلین کې د اوکراین د ختیځ د شخړو په اړه خبرې پیل کړې. تمه ده په دې خبرو کې په اوکراین کې په لانجمنه سیمه کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو د ځای پر ځای کېدو په اړه بحث وشي. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال راهیسې د حکومتي ځواکونو او بیلتون پالو ترمنځ جګړو کې تر 10,000 ډېر کسان وژل شوي. تر دې وړاندې د 2015 کال د مینسک د اوربند تړون چې د اوکراین په اړه شوی و څو ځلې له ناکامۍ سره مخامخ شوه ده. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی سپارښتنه کړې ده چې د اوربند پر مهال هم باید لومړی درجه احزارات ولري او وایي چې اوربند یې له قوي دریز نه اعلان کړی دی.
رئیس جمهور در جلسه امنیتی هم گفتن که در زمان آتش بس هم باید احزارات درجه یک وجود داشته باشد.
تمه ده چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نور لوړپوړي امنیتي چارواکي نن کابل ته ورسیږي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د روانې خپرونې په ترس کې د مشرانو جرګې د دفاعي او داخلي امنیت د کمیسیون څرګندونې اوري چې په افغانستان کې د پولیسو د معاشاتو د ځنډ په اړه پکې اندېښنه څرګنده شوې ده. د مشرانو جرګې دوه مرستیال وي د اوبو برېښنا د وزیر په اړه د اجرایي ریاست موقف ګیري او د ښاغلي عثماني له لورې دندې ته ادامه ورکول غیر قانوني عمل دی.
دا په دغه اساس واکه زه نه لازم نه بولم چې په دغه اساس واکه د اجرایي ریاست او د ریاست جمهوری په منځ کې دغه ناخوالې لا پسې زیاتې شي.
د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبريږي. ازادي راډیو په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په اف ام سل اشاره 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې د اوربند پر مهال لومړی درجه احزارات ولري. ولسمشر غنی کندهار ته په خپل پرونی سفر کې د غرض ویل چې د افغان حکومت اوربند له قوي دریزه شوی دی او د افغان ځواکونو قوت ښیي. د دغه سفر په ترڅ کې د خرقې مبارکې صندوق پرانستل شوی او د ولسمشر په ګډون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره دعا وشوه. فریبا ظاهر د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
په کندهار ولایت کې د خرقې مبارکې صندوق تر څو لسیزو وروسته په علني ډول د روژې د 28مې په شپه پرانستل سو او په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره دعا وسوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دعا په دې مراسمو کې ګډون درلود. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تر دغو مراسمو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر کندهار ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې اوربند یو فرصت دی چې دایمي سوله ترلاسه شي.
در حضور داشت هیئت امنای خرقه
دی وی د خرقې د اومنا پلاوی په حضور کې هغه ځنګړی صندوق چې خرقه پکې ساتل کیږي پرانستل سو. اولس مشر د اومنا پلاوی سره او دغه راز نور علماء چې هلته حاضر ول د سولې ثبات د افغانستان د خلکو د یووالي لپاره دعا وکړه. او وروسته ولس مشر په وینا کې ویل چې د اوربند اعلان کړی څو یو فرصت وي چې د افغانستان پر تلپاتې سولې تمرکز وکړو. افغان حکومت سر لنن څخه د کوچنی اختر تر 15 نیټه پورې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې اور باندې لن کړی دی. افغان ولسمشر سپارښتنه کړې چې افغان امنیتي ځواکونه دی په دې ورځو کې پر وسلوالو طالبانو بریدونه بند کړي. طالبانو هم د دې په جواب کې د اختر په درې ورځو کې د اور بند اعلان وکړ. افغان حکومت وایي د دوی اور بند له قوي دریځ دی. شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې د خرقې مبارکې تر مراسمو د مخه ولسمشر د کندهار امنیتي چارواکو سره هم ولیدل.
رئیس جمهور در جلسه امنیتی هم با مسئولین امنیتی
دی وی ولس مشر د کندهار امنیتی مسئولین سره غونډه درلوده او هلته وویل چې د اوربن موده کې هم باید لومړی درجه احضارات ووسی. اوربن د یو قوي دریځ سوی دی،
قوت صورت گرفته.
د ولسمشر لخوا د اوربن اعلان د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د مشرانو لخوا وستایل سو. همدا تیره ورځ د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ دغه اوربن په هرکلی سره وویل چې هیله لري د موقت اقدام د افغانستان د بحران د دایمي هواري سبب سي. یانس ستولتنبرګ د دوشنبه پر ورځ په ایټالیا کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې له طالبانو غواړي د اوربن په بشپړ ډول رعایت کړي. د افغانستان ولسمشر د یکشنبه په ورځ د شانګهای د همکاري او سازمان په غونډه کې وویل چې په تیرو 23 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې دوه اړخیز اوربند نافذېږي. وسله والو طالبانو تر دې وړاندې هیڅکله اوربند نه و کړی. د افغان حکومت په وینا داعش ډله، د القاعده شبکه او نورې بهرنۍ وسله والې یاغي ډلې له دې اوربند څخه مستثنا دي. دغه راز طالبانو هم ویلي چې د دوی په دې درې ورځني اوربند کې بهرني ځواکونه شامل نه دي او پر هغو ځواکونو به د دوی بریدونه دوام لري.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کندهار ته د سفر پر مهال افغان ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د اوربن په ورځو کې هم لومړی درجه احضارات ولري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا د اختر په لومړیو درې ورځو کې په اوربن موافقه کړې ده او د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربن سرلننه پیلېږي. بل لورته نن د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته رسیدي. د هغه د سفر د دوړو خو ترمن د هغه خبرو لړۍ د چي د پاکستان او افغانستان چارواکو ل یو بل سره د ترهګری پر ضد کارونو خبر مخ بیول لپاره پیل کړی ده. جنرال باجوا په داسې وخت کې کابل ته رسیدي چې افغان حکومت په اورخیز ډول د طالبانو سره د تورزو طالبانو لخپل خو د درې ورځو اوربند اعلان کړی ده. په دې اړه جزئیات لفری بازاهر اورو.
افغان چارواکي وایي د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا له افغان مشرانو سره د سولې په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې کوي. ټاکل شوی جنرال باجوا نن د ولور پوری پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسیږي. دا سفر د افغان دولت له لوري پر طالب وسلوالو د اته ورځني اوربند لومړی ورځ سره سمون لري. دغه پرمختګ په داسې حال کې سوی چې افغان او پاکستاني چارواکو د یو بل سره د بهرنیو چارو وزارتونو په لوړه کچه خبرې پیل کړي. د افغانستان د چارو امریکایي پو بارنټ روبن د جون په 11 مشال راډیو ته وویل چې اوربن د پاکستان، امریکای، افغان او نورو خواو ترمنځ د پرله پسې کار نتیجه ده. دوی وی په لومړي سر کې داسې ښکارېدله چې اوربن د ولسمشر غنی لخوا یوه ناڅاپي سوې خبره وي، خو اوس داسې ښکاري چې د دې لپاره ډېرې تیاری سوي دي. د هغه تر خبرو دوی اونۍ د مخه افغانستان او پاکستان په ډېره لوړه کچه خبرې وکړې. چین او امریکا هم په دې مذاکراتو کې د څارونکو په توګه ناست وو. داسې ښکاري چې دا هر څه د دغو ټولو په مشوره روان دي چې خبرې سمې خواته یوړل سي. د جون په 10 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او په سبا یې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د پاکستان له موقت صدر اعظم ناصر الملک سره پر ټلیفون د افغانستان د امن په اړه خبرې وکړې. د جون په 10 اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زخیلوال مشال راډیو ته وویل چې د طالبانو سره خبرو لپاره د پردې تر شا ډېرې هڅې روانې دي. د افغانستان د چارو پاکستانی څېړونکی احمد رشید دوی هیله لري چې دا وروستي هلې ځلې به له طالبانو سره عملی خبرو ته لار هوار او جګړه کم کړي. دوی وایي موږ ټول له ډېر وخت راهیسې داسې انتظار درلود چې پاکستان به پر طالب مشرانو د مذاکراتو پیلولو لپاره فشار واچوي. اوس هیله لرو چې موږ پر سمه خوا روان یو. هیله لرو چې د طالبانو درې ورځنی اوربند لا نور وغځېږي. دا امید هم لرم چې په همدغه مهال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل سي. طالبان ټینګار لري چې د امریکایانو سره خبرې کول غواړي، نو پکار دی چې واشنگټن دریځ نرم او د طالبانو ځینو مشرانو سره د افغان حکومت د مذاکراتو ترڅنګ موازي خبرې پیل کړي. دغه پرمختګونه په داسې حال کې مخته راځي چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په روانه میاشت کې پریکړه کوي چې آیا پاکستان د هغو هیوادونو په خړ لست کې شامل کړي چیرې چې سختري چې ډلې په اسانۍ پیسې پیدا کولی سي که څنګه. بارنټ روبن مشال راډیو ته وویل چې که پاکستان له دې لست څخه د ژغورل کېدو لپاره د امریکا او افغانستان سره د طالبانو مذاکراتو له لارې د سولې لپاره موقتي مرسته هم کوي، نو معنا ده چې دوی په خپلو پالیسیو کې به څه بدلون کړی دی، نو ځکه باید ورته په محتاط ډول په مثبت نظر وکړي.
پر راپور کې مو واوریدل چې تمه کېږي نن د پاکستان د پوز مشر کابل ته ورسیږي. د هغه دا سفر د دوړو خو ترمنځ د هغو خبرو لړۍ ده چې د پاکستان او افغانستان چارواکو له یو بل سره د تروریزم پر ضد کارونو خپر مخ بیولو لپاره پیل کړی ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان پر وروستیو تحولاتو تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. له ملالۍ بشیر اورو.
نن د روژې میاشتې 8 ده او سر لننه د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره اعلان سوی اوربند عملي کیږي. اوربند به د اختر تر 15 دوام وکړي. طالبانو هم د اختر د لومړیو درو ورځو پر مهال اوربند اعلان کړی دی. د نړۍ ګڼو رسنیو همدې موضوع ته کتلی دي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې وایي په افغانستان کې د طالبانو د اوربند اعلان بې ساري دی. طالبانو خپل لومړی اوربند د شنبې په ورځ اعلان کړ او په دې کار سره یې د افغان حکومت د موقتي اوربند وړاندیز ومانه. د ډلې په یوه اعلامیه کې چې له خبریالانو سره شریکه سوه وویل چې له افغان ځواکونو سره د اختر د درو ورځو لپاره اوربند اعلانوي خو پر بهرنیو ځواکونو به حملو ته دوام ورکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د طالبانو دغه اعلان ته په اشاره لیکلي چې د اوربند پر بېساري اقدام سربیره په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام لري. د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو په حملو کې ګڼ شمېر افغان ځواکونه ووژل سول. ورځپاڼه د دفاع وزارت د ویاند له قوله لیکي چې وایي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نښتو پر مهال طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي. برطانیه چاپ ګارډین ورځپاڼې هم پر همدې موضوع مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې طالبانو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه اعلان ته په عکس العمل کې د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ چې د روژې میاشتې له 8 څخه یې د اختر تر 15 ورځې د اوربند اعلان وکړ. دا یو څو ورځې وروسته له هغه چې په کابل کې تر 2.5 زیاتو دینی عالمانو فتوا ورکړه چې ځانمرګي بریدونه حرام دي او د اوربند غوښتنه یې وکړه. خو یو ساعت وروسته له دې فتوا یې و ځانمرګي بریدګر د غونډې ځای ته نږدې پر ځان پورې چاودېدونکي مواد وچاودل او 8 کسان یې وژل. د برتانیې چاپ ابزرور ورځپاڼې هم په افغانستان کې د دولت او طالبانو لخوا د اوربند موضوع ته کتلي دي. ورځپاڼه لیکي دا په 19 کلونو کې لومړی ځل دی چې طالب سختریزو د اوربند اعلان کړی دی. ورځپاڼه د طالبانو دا اعلان حیرانوونکی بولي. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن افغانستان ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تادامي چی یاماموتو او په کابل کې د برتانیې سفیر نیک کی د افغان حکومت د اوربند د اعلان ملاتړ او هرکلی کړی. په ټول هیواد کې لږ تر لږه 50 افغان سرتیری او پولیس وژل شوي دي. مقاله یادونه کوي چې د جمعې په ورځ د هرات ولایت په زاول ولسوالۍ کې 10 سرتیری، د بادغیس ولایت په مبالامرغاب ولسوالۍ کې 9 سرحدي پولیس، د کندوز ولایت په قلیزال ولسوالۍ کې لږ تر لږه 40 افغان پولیس وژل شول او د دغو ټولو وژنو مسؤلیت طالبانو ومنه.
تاسې ازادي راډیو اوري. لکه څنګه مو چې د خبرونو په جریان کې ویل چې د امریکا او شمالي کوریا مشرانو نن په سنگاپور کې خپل تاریخي غونډه پیل کړه. د دې غونډې په اړه او دا چې څومره اهمیت لري دغه کتنه زما همکار سلطان محمد سرور را سره په سټوډیو کې دی او دا موضوع یې لنیزې څارلې. سرور صاحب، خبرونه ته خره غلاسته کلمړې دا وایي چې د دواړو مشرانو یعنی د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ غونډه پیل شوې ده او دا لومړۍ خبرې ترې په څه ډول پیل شوې؟
اول خو تاسو ته سلامونه او ګرانو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو ویل د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو تاریخي غونډه په سنگاپور کې په یو جزیره کې چې سنتوزانو میږي پیل شوې ده. د غونډې په پیل کې دواړو مشرانو یو بل سره روغبل وکړ، په عام هزار کې یو بل ته لاسونه ورکړل، مصافحه یې وکړه او دغه روغبل ډیر دوام وکړ. د اخبارچانو او د ژورنالیستانو د کمرې مخې ته وروسته د دوی ترمنځ دوه په دوه غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې یوازې د دوی ترجمانانو او 45 دقیقې دوام وکړ. له دې غونډې نه وروسته جمهور رئیس ترامپ خبریالانو ته دومره وویل چې دا خبرې خوي او دومره ویل چې خبرې به دوام وکي او د لوی پرمختګ اټکل وکي.
سرور صاحب، دغه غونډه څومره اهمیت لري او د دواړو مشرانو د اجنډا غو مهم موضوعګان څه دي؟
اول خو دا ده چې دا د امریکا د یو برحاله د جمهور رئیس او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ لومړی غونډه ده. په دې اساس دې ته تاریخي وایي. بل دا چې د امریکا او د شمالي کوریا ترمنځ شخړه او نزاع له څو لسیزو راهیسې دوام لري. د کوریا د جنگ راهیسې چې په 1950 کلونو کې شوی دی. او د غونډې اساسي موضوع دا ده چې د شمالي کوریا له ټاپو وزمینا څنګه اټومي وسله لرې کړی شي، اهمیت پدې کړه.
ډېر زیاته مننه دوستانو. له سلطان محمد سرور نه مو په سنگاپور کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د روانې غونډې په اړه واورېدل. غونډه فقط یو په یو خبرې یوازې لکه څنګه چې سرور صاحب ویل 45 دقیقې وي، او غونډه اوس هم روانه ده، دوهم پړاو به هم ولري. او د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې د دې تاریخي غونډې په اړه درسره وروستي او دقیق معلومات شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ناتو جګپوړی ملکی استازی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو د دوام خبر ورکوي. کورنلیوس سیمرمن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې نه دی ویلي چې دا خبرې په کومه سطح تر سره کیږي، خو نوموړی وایي دا ښیي چې لږ تر لږه په طالبانو کې ځینې کسان د سولې په اړه فکر کوي. احمد تکل د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو جګپوړی ملکی استازی له طالبانو سره د غیر رسمي خبرو د دوام خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن هم له دې مخکې ویلي و چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ پټې خبرې پیل شوې دي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی کورنلیوس سیمرمن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې پر مهال له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې که څه هم ونه ویل چې دا غیر رسمي خبرې په کومه کچه روانې دي، خو د هغو هرکلی یې وکړ.
What we know is that there are discussions, that there are talks ongoing, informal talks.
هغه څه چې موږ ترې خبر یو دادی چې خبرې روانې دي، خو غیر رسمي خبرې. دا خی چې لکه لګیو شمیر طالبان په دې اړه فکر کوي. زما په نظر دا د خوشبینۍ لپاره یو دلیل دی، او باید دا هیر نه کړو چې افغانستان له څلورو لسیزو راهیسې له جګړې سره لاس او ګریوان دی. نو خامخا وخت غواړي چې دا وضعیت له جګړې څخه په سولې بدل شي. موږ باید پر دې ذهنیت کار وکړو، او فکر کوم چې له جګړې سره په یو وخت د بې قید او شرط خبرو د تګلارې ترکیب پر سم لوري ګام اخیستل دي.
د ناتو چارواکي په داسې حال کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د پیل خبر ورکوي چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د اختر په درې ورځو کې موقت اوربند اعلان کړی دی.
د مشرانو جرګې د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وی د اوبو برېښنا د وزیر پړه د اجرایي ریاست موقف گیری او د خاغلی عثماني له لوري دند ته ادامه ورکول غیر قانوني عمل دی. له خاغلی صدیقي سره د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دغه ډول اختلافات هیواد له څومره سیاسي بې ثباتۍ سره مخ کولای شي.
دغه د سره حکومت تاثیر به دغه سي چې کله چې مونږ یو سړی سکو بل به نیوکه کې چې دا ډول سکو متاسفانه چې دغه د امریکای د کوم پالیسي چې په افغانستان کې وو چې با چې د دغه د سره حکومت رامنځته سي چې عام ریاست اجرایي عام ریاست جمهوریت دغه سي انجام به دغه سي. نو په دې موضوع کې زه فکر کوم چې زه خال ډیر کامنه په کار ډیر کامنه احترام سره چې جناب وایي په بابا په لرم زمونږ دوست زمونږ غرور ده او شایستګي لیاقت لري د ته مونږ احترام لرو. مګر دته سوال دی کله چې آیا دا لازم دا په دغه اساس واکه زه نه لازم نه بولم چې په دغه اساس واکه د اجرایي ریاست او د ریاست جمهوریت په منځ کې دغه ناخوالي لا پسې زیات شي. یو شخص په سر باندې یو د کابینې غړي په سر باندې دا کې چیرې ولسمشر تصمیم نیولی و د ولسمشر تصمیم تر جوونی ورسو کله چې یو وزیر یو مین یو رئیس د ولسمشر په حکم سره په فرمان سره هغه تعینېږي دوباره کله چې هغه د وظیفې نه برقراریږي. دا په دې معنی چې باید هغه احترام وشي، او دې په څنګه کې چیرې بیا هم ناخوالې موجودې وي دا ډېرې ناخوالې موجودې دي دوی په منځ کې مخترم سي دغه موضوع دي په منځ کې دغه موضوع دي ورته لپاره دغه موضوع چې څومره اختلافات چې رامنځ په ولس باندې ډېر غلط منفي تاثیر لري یا خاص په امنیتي سکتور باندې
صدیقی صاحب اوس چې د افغانستان د برېښنا وزیر علي احمد عثماني د ولسمشر له لوري له دندې لرې کړل شوی دی، ستاسو معلومات څه ښیي چې دلیل اصلا څه کېدلی شي؟ په داسې حال کې چې نن عبدالله وویل چې ښاغلی عثماني کارکون وزیر و.
زه هم دا منم چې علي احمد عثماني یو کارکون وزیر ده او یو فعال سړی ده. دې څه چې دلته یو نیم ناخوالې موجود وي دا به هغوی پورې دومره دقیق معلومات موږ هم نه لرو چې دې موضوع په اړه باندې یا کېدی شي د ولسمشر شاوخوا کسان منفي نظر ورته وکړي یا کېدی شي ساسان شواهد موجود وي. نو ولسمشر کله چې دا د ولسمشر کار ده که یو وزیر مقرري یا منفقي ولسمشر پورا لري دا په دې معنی نه چې دا یو وزیر چراسي به شاهي نظام سي اگر خپل وزیر تر اخره پر وفات سي او هم دا لازم نه بولم چې د سلويخ میرونو نفوذ په سره باندې یو کس کله چې قرباني کیږي مکمل باید نظام لنګ سي یا اختلافات رامنځته سي خو سره مو دې نه دا چې چیرې دغه موضوع نور ځایونه هم سته دی کولای شو چې په ډېر اساس وخت کې دغه موضوع ولسمشر سره بغیر د دې چې مطبوعات سره د موضوع شریک کړی وای د موضوع حل کړی وای او که چیرې په دغه
موضوع صدیقي صاحب اوس چې ښاغلی عثماني لا هم خپل کار ته دوام ورکوي څه فکر کوي دا د قانون خلاف عمل نه دی؟
تاسو وګورئ کله چې یو کس یو وزیر یو معین یا رئیس د ولسمشر په حکم سره هغه معرفي کیږي نو دا په دې معنی کله چې دوباره حکم راغی چې ته منفقه یعنی ددنه ګوشه دا په دې معنی چې دا خلاف قانون عمل شو په دې معنی چې کله چې موږ د ولسمشر په فرمان باندې په حکم باندې دوباره مقرری کوو هم دا څنګه لکه څنګه چې دوباره موږ د منفقه مکتوب هم راځي موږ باید دا ومنو دا خلاف قانون عمل نه نو باید موږ خپله باید د قانون ته احترام وکړو درناوی وکړو نو غوښتنه مو د رئیس صاحب جرانه مداله چې په ډېر احترام ته ورته لرو غوښتنه مو دوی نه مداله چې هر موضوع چې کیږي دغه موږ ډېر بد حالات کرا لرو
دا اوبو برښنا د وزیر د دندې په اړه د اجرایي ریاست او ارګ ترمنځ د اختلافاتو په اړه مو د ولسي جرګې د مشرانو جرګې د دوهم مرستیال څرګندونې واورېدې. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د ناتو عمومي منشي وایي تمه ده په افغانستان کې موقت اوربند د دې هیواد د ستونزو د دایمي هواري سبب شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیونوي په ښارونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید او د کلیو اوسیدونکي د سرطان تر 15 پورې کولی شي د انتخاباتو لپاره نمونه ولیکي. برتانیا لسګونو نورو افغان ژباړونکو ته ویزې ورکوي. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو نن په سنگاپور کې خپله تاریخي غونډه پیل کړه او د امریکا متحده ایالاتو پر دریو روسی وګړو او 5 روسی کمپنیو نوی بندیزونه اعلان کړل. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي او اوس هم د ژوند رنگونه خبريږي.
د ژوند رنگونه
تاسو مونږ راته وای وروره
ایمان محمد یاسین
کده کاروبار پاره مونږ راته وای څه کار کوي څه مسؤلیت لري
زه خود د شاتو کاروبار کوم انځل شل کال کې د شاتو کاروبار کوم
تاسو څنګه د شاتو کاروبار شروع کړ څنګه یې زبې شو چې دا کار مو پیل کړ د تجارت مو پیل کړ
د شات ما لګ لګ روړ یو وخت به ما خوړل او دنه مخکې ما مچې سره کار کوم چې ولای مچې یو چا مچې لرلې به دغه نه بیا د مچې سره کار کوم دغه د کار مته د مچې ډېر ډېر پاک کار دی شاتو بس بعد هغه نه بس خپل تجارت شروع کوم بوسې تجارت کوم
ډېر ښه ده اوس داخل د افغانستان کې تاسو یعنی دلته مچۍ لري د شاتو څرخم کنور خلکو نه اخلي وي تاسو خرڅوي
نه خیر نه زه خپل د مچۍ ولا شات اخلم ما بیرته خلکو باندې ختم د خپل فارمو ولا نه راټولوم د کل تنظیم وطن تنظیم وطن کې راخلم خلکو نه ګرم درته
دا د شاتو پاره کرته وي کوم د شات زه چې ګورم مثلا ار یو ځان ته جلا رنگ لري بیل بیل ډولونه لري کپته کار لیک معلومات راکچې دا کوم ډولونه دی قیمت ترني کم دی
قیمت ترنه شات موږ لرو چوکاټ او یو ځنګلي او قسم شات چې په 2500 روپی کیلو ده او لکه نور شان شو به دا ویرا دا لاچی دا رایحان دا انار دا دغه سې لکه مالټې شادي دا شاتونه چې څو قسم شاتونه ډیر قسمونه لري بس هر شات ځانته تام مزه لري
دا شات چې تاسو یاد کړ چې ډیر قیمت 2500 روپی یو کیلو دی دا څه ځانګړل لري څه خاص تو لري دا نور شاتونه چې دا دومره قیمت
لري لکه دا سې دی چې مکمله د چوکاټ سره دی هغه فلټر شي وي غښه چې وغارځانه دي او تاسو وا څلور سوا
دا به خي طبيبي یعنی
طبيبي ټول طبيبي زراعتي هم شته پکې ده کې د نور قسم لکه یو قسم چې دیونو په مابین کې هغه مابین نه راباسي د ټیګه ما باندې کې وی دغه نه را باسي دغه شاد دغه فرق لري قیمتونه فرق کوي ځنه شاد ډیر پیدا کی ځنه کم پیدا کی یا تبي چې دغه کم پیدا کولای شي لاسته راوړي نو ځکه قیمته دی
هغه یو خشاد چې ګنچ ډیر تبي وسړی څنګه وپیژني ځنه خلک وی چې شاد چې یو څاڅکې پزماک او غورځي کخه او اجازه نه راوړي د درجی کړه او پاک صفه او هغه تبي شاتی دار اختیار
نه دا یو خبره ده دغه شاد شاد خپل په مزه او په بوی او پر طعم پرڅ کې معلومیږي دا یو خبره ده چې کړه دج د ور ور چاوا داسې په کاغذ باندې وژناس چټي خبر دي شات متراو چې راوړې معلومي کې خپل کاور خېج ز شاته ما
بس ډیره زیاته مننه تاسو ته خو خوړو خوشاله
ستم چې
آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سحر لونه د ماخام تر او بجو پورې په صفار ډول اوریدل شي د دوهمه سحرنی خبری مجله وخت رسیدلې سل